تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشې کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازه یې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیره څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروسته کې د امر بالمعروف د قانون په توشه کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلي راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهبه صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting a specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي ټي ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 2500 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مو کار کهو یه وار دود پرته شو هلکان ویل چه دود ده نورست مسا بند شو
ده نورستان پهانتون محصیلان و سادان ده ودانه یو لکموالی شکایت کردیم
نه درسی خونیشتا نه محصیلین لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
نور راپور نه همشتا ده خبرونه پا دو هم نیمایی که دو میورازی پرگرام هم خبر دوتا چند
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته 1900 افغان جنود اسکاتلند په بیلابیلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې اسکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر جنود پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته په میاشت انتظار ویست چې اسکاتلند ته ولاړ شي سفیر الله سانگزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د اسکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف موسسې په مرسته اسکاتلند ته انتقال شوي 40 کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
I think about getting a specialization in surgery I want to be a surgeon because
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراحي یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنه ښودل شوه هغه وایي بختوره ده چې اوس په اسکاتلند کې تخصص اخلي
سو دی ډیدنټ الاو می ټو ګیټ مای سپیشلایزیشن ان افغانستان
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په اسکاتلند کې پزدا کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلان چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د اسکاتلند ویزې ترلاسه کړي لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې اسکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د اسکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې لینډا نورګروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه هغه وروسته هغه وخت ووژل شوه چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنی حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یکشنبه په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې نور تفصیل به له حدیث پردې سواورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت یې باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پي مسله ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاه، کلشکر جنګوي دی که سپاه محمد دی که جیش محمد دی، که حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کړي. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا پر ضد استفاده ونه شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل یې له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشری حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل،
چې ځان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلې دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم و چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
مقدر تا پدیر و ستونزو کیو پسخته کار کو دیر و خو کار هم نمو دل تا افغانان لطو پیری چلان او کدوال زپنی سر مختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر مازل دا او رو رو دا پراخی دو پحال کدا باید دی مسئله تا دیر و خخبر کل شی.
دغه فدراسیون هم پرونشنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خبرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیری او د سپکاوي ټاک چلند مخ ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی د غشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمیدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامې ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 تل ور شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مته کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلند راب
مو کار کاو. یو وار دود پورته شو. هلکان ویل چې دود ده. پونه شو چې د څه شي لوګه ده. وروسته مې سا بند شو. ځان مې له کارګالان دی واچو او تر یو ځای مې ځان ورسو. خو ملګری مې ونه توانېدل او غاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندارد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې لس زره کارګر اوسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غرض بوو راي چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونه بشپړې ودانې نه لري. خو سره د دې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لړو بې پاړه شکایتونه ور سره بلې په ډېرې دودي دغه شکایت کوونکې تر ډېره د ولسوالۍ او لری پرتو سیمو اوسیدونکو دي. خو د ښار خلک هم له دغه خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاو خوا د ولسیز تیریږي خو لا هم ګنښ میر کارون کی ل کیفیت خوښ نه دي.
مخابراتي شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پرموږ باندې ډیر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بای په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي.
مخابراتي شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرور کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بي سیم د نور شبکې نشته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې دا ته په ملارونه وشي نیټ ته تې شي که تیز نشي بخي میش ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلی ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ له 15 هیوادو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډي او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټ ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټ پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه ویني ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پرتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انتن 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو زمونږ ټول مخابراتي انتن 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنۍ سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت حالت کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشټوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پوهنتون جوړ دی، درسونه پکې شته، خو د زده کړو او د غرض نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان په هونتون د خون او روزنې په هونځي د پښتو څنګه د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته ویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین او استادان او اداري کارکونکو یو ډول ستونزې غالي.
محصلین او استادان او اداري کارکونکو د ډیر ستونزو سره مخامخ دي. کینه درسي خو نشته، نه محصلین لابراتوار لري، نه کمپیوټر لیب لري، نه انټرنیټ کلب لري. دې ترڅنګ د څه خوادانی نشته چې اداري کارکونکو په خپل اداري جوړی کې د پرمخ باندې ویسي او همدارنګ استادان به خپل چارې پرمخ باندې ویسي.
نو موړې وای د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په ویناي د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي وداني او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کال وړاندې منظور شوه او فعالیت یې پیل کړې، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعت په هونځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالې لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشټوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه 4 کاله له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزې مانی، خو وايي په پارون کې د ځمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکه نشتون ده. کومه مناسب ځمکه وینو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده. دا خو یې هم د منفعت ځمکه ده. تکراری ډول سره داسې مناسب ځمکه وختونه شوی دی مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو. پیسې منظور شوي دي، نو امید دی نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکه حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوه او په فعالیت پیل کړي. لا هم دغه علمي مرکز د خپل ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختونو د پکله کسره سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي او ډاکټرانو لوته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپږ کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځوس، چا تاسې یو کال پاتې وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاتې وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسې، یو کال په 15 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره 2000 وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم، زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې د ته حکومت پام وړوي. کینډا وی ډېر ستونزې سره مې مخامخ پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې ومه، نو اوس چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو وچ افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته.